طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوست دکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
طبی زده کړې د تعلیمي پروګرام ګرانو زده کوونکو ستړي ماشای خدای دې وکړي چې تاسو قدرمن زده کوونکي به ښه یاي او د طبی زده کړې د درسونو سره به ښه روان وای. ستاسو لپاره د طبی زده کړې د وروستۍ برخې درسونه وړاندې کیږي. په دغه درسي خپرونه باندې زه پوهان آرین پیل کوم. قدرمنو زده کوونکو، په نن درسي خپرونه کې د کتاب د 55مې صفحې درس لرو. ټول زده کوونکي د خپلو کتابونو 55مه صفحه پیدا کړئ. په 55 نمبر صفحه کې د تیر درس ادامه ده. معنا دا چې په تیر درس کې موږ کولیک یا د خېټې دردونه پیژندلې دي، کوم چې د نویو زیږیدلو ماشومانو ستونزې دي. موږ وویل چې نوي زیږیدلي ماشومان د ځینو ستونزو سره مخ کیږي چې د هغې له مخې یو کولیک دی یا د خېټې دردونه دي او ځینې نورې ستونزې چې دوی ورسره مخ کیږي او د دوی مورګانې د دې ستونزو په هکله ډېر تشویش کوي. په هغې په نن درس کې غږیږو، په یاد ولرئ. د نن درس په وروستۍ برخه کې د سوالونو د بانک په هکله هم درته خبرې لرم. 55مه صفحه دوهم نمبر شماره ده. ماشوم شیدې را ګرځوي، یعنی یوه مور ډاکټرانو ته خپل ماشوم وړي او مور یې دا ګیله ورته کوي چې ماشوم شیدې را ګرځوي. فرضاً شیدې یې وخوړلې، هغې نه وروسته یې بېرته شیدې تلیږلې خولې. په دې اړه غږیږو، ګورې موږ هغه ستونزې ښایو چې د نویو زیږیدلو ماشومانو مربوط وي او ډیری وخت د دوی میندې د دې لپاره ډیر اندېښنه کوي. اوس نویو زیږیدلو ماشومانو هغه میندو ته سپارښتنې کوو چې که چیرې دا د ستونزې وې، تاسې ورسره دا د چلند وکړئ، یا دغه ستونزه په ستونزه مه حسابوئ، دا نورمال حالت دی او دغه ستونزه ده. یعنی په دې اوس پوهیږو چې کوم نورمال حالتونه دي، کومې ستونزې دي او د ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي. دوهمه شمره کې ماشوم شیدې را ګرځوي، د دې په هکله پوهیږو. لیکل شوي دي ډېرې میندې دې ته هم خفه وي چې ماشوم یې شیدې قای کوي. دا ستونزه هم هله حلیدلی شي چې ماشومان په ناسته شي او یا د ټینګو یا نسبتاً جامد خوړو خوړل پیل کړي. ګورئ مفهوم څه دی. ډیری میندې دې ته هم خفه وي چې ماشوم ته چې کله شیدې ورکړي، دغه شیدې بیرته قای کوي او ته به وایي دغه ستونزه هغه وخت حلیدلی شي چې ماشومان په ناستې شي او تقریبا د وینینګ پروسه شروع شي. ویننګ پروسه تقریبا په شپږ میاشتنۍ کې پیلیږي. داسې پروسه ده چې یو ماشوم د شیدو ترڅنګ نور خوراکونه هم پیلوي، کیلا خوري ترڅنګ پیرونی یا نور پاسته شایان هغه خوري، یعنی نسبتا جامد خواړه پیلوي. او یا د دې ترڅنګ هغه په ناستې هم شي. ګورئ، دا ستونزه په ټولو ماشومانو کې تقریبا وي چې کله شیدې ورکړل شي هغه څملول شي، د شیدې کومې شیدې چې ورکړل شوي د هغه یې بیرته له خولې راوځي. خو داسې ویل کیږي چې کله چې ماشومان په ناستې شي دغه ستونزه حلیږي، او یا کله چې داسې عمر ته ورسیږي چې دوی جامد خواړه پیل کړي، تقریبا جامد خواړه لکه کیله خوړل پیل کړي، پیرونی یا ورته نور شایان. ګورې لاندې لیکل شوي دي، د دې په خبره د درې یا څلور میاشتو ماشومان ځکه شیدې ګرځوي چې تر ډیره ستوني ستاغ پراته وي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره سپارښتنه دا ده چې ماشوم ته د شیدو تر ورکولو وروسته هغه د څو شیبو لپاره داسې غیږ کې ونیول شي چې مور د واړه یعنی د ماشوم سر په خپله اوږه پورې ونښلوي. واړه دلته هدف د ماشوم نه دی، یعنی وړوکی ماشوم هغه د واړه سر دې په خپله اوږه پورې ونښلوي، او تر هغې د پملا ورو ورو وټه پاول شي، چارګمی وکړي، یارګمای وکړي. همداراز میندو ته مشوره دا ده چې د خپل بچی د څملولو پر مهال دی د هغه سر ته بلخ کیږدي چې لږ لوړ شي. ګورئ، مفهوم یې واخلئ. داسې ویل کیږي چې معمولا هغه ماشومان چې د څلورو میاشتو پورې عمر لري هغوی ځکه شیدې بیرته راګرځوي یا د هغوی خولې ته شیدې ځکه راځي چې هغه یوازې په ستوني ستاغ وضعیت باندې څملول کیږي، یعنی هغه سم کیناستلی نه شي، نه ودرېدلی شي، یوازې پروت وي. نو معدا چې کله ډکه شي له شیدو، د معدې نه پورته ولونه دي، سپینکټرې دي، هغه دومره په ماشومانو کې کوي نه وي، د معدې څخه دغه شیدې پورته خولې لور ته په مارۍ کې راځي. خو ګورئ، توصیه داسې کیږي، ګورئ، د دې لپاره چې د کوچنیو ماشومانو خولې ته شیدې رانه شي دوه خبرې ډېرې مهمې دي. لومړی دا چې کله یو مور یو ماشوم ته شیدې ورکړي، له هغې وروسته د سمدستي ماشوم په غېږ کې راواخلي، په دې ډول چې د ماشوم زنه دی د مور په مټ باندې کیښودل شي. ګورئ، په داسې ډول چې د ماشوم مخ شاخواته وي. بیا وایم، ماشوم راخیستل کیږي او مور یې په خپل ځان پورې داسې نیسي چې د ماشوم زنه د مور په اوږه باندې ایښي وي، او نور ماشوم په اوږدو غځول شوی وي. له هغې وروسته د مور خپل لاس راواخلي او ماشوم د په شا باندې وټپوي، یعنی د څپړې په ډول دی ورته ورو ورو گزارونه ورکوي. کله چې شا ډبول کیږي هغه شیدې لاندې د معدې لور ته ژورې ځي. او د دې یوه بله ګټه دا ده چې کومه هوا چې معدې ته داخله شوې وي هغه د ارګمی په ډول بهار ته وځي، ماشوم ارګمای کوي. په دې سره دغه ستونزه حلیږي چې د یو ماشوم خولې ته شیدې راځي. او د دې ترڅنګ کله چې ماشوم بیرته څملوي، میندو ته سپارښتنه دا وکړئ چې ماشومانو سر باید څه نه څه لوړ وي، نه داسې چې د ماشومانو سر د تانه سره په یو برابر پروت وي یا یې سر لاندې وي. ماشومان باید په مایل ډول سره څملول شي، یعنی په ابلیک یا مایل ډول سره دوی باید څملول شي. دغسې بلخت نه چې د هغې سر ډیر پورته شي، بیا د غاړې په برخه کې کومې فقارې یا د ملا تیر چې دی هغه خرابیږي. په مایل ډول دی څنا څه هغه څملول شي تر څو د معدې لور ته یې شیدې زور وکړي او د خولې لور ته د شیدو راتګ ناممکن شي. ګورئ، ورو ورو مو درته واضح کړ تر څو هر زده کوونکی په دې موضوع باندې پوه شي. اوس یې خلاصه کوم. کله چې د یو ماشوم خولې ته شیدې راځي، دوه کارونه کوئ. کله چې ماشوم ته شیدې ورکړل شي، سمدستي هغه باید په سینه ونیول شي په داسې ډول چې د ماشوم زنه یا سر د مور په اوږه باندې ایښی وي یا په غاړه باندې ورته کښې شوی وي او د شالې لورې د ماشوم ورو ورو وټپول شي تر څو ارګمی وکړي او شیدې لاندې ټیټې شي. له هغې وروسته کله چې ماشوم څملول کیږي، څه نا څه باید د هغې سر د تنې په نسبت جګ وي. په دې سره هغه ستونزه چې ماشومان دغه ستونزه لري یا د ماشومانو خولې ته شیدې ورځي د حالیږي. یعنی د دې په اړه تشویش مه کوئ، ما یې ډاکټرانو ته وړئ، ما ورته کوم درمل راوړئ، خپله دغه ستونزه په کور کې حلولی شئ. راځئ یوه بله ستونزه ښایو، دریمه شمره، ژر ژر متیازې کول. لاندې لیکل شوی دي، ځینې میندې له دې شکایت سره هم ورځي. چا ته ورځي؟ ډاکټرانو ته ورځي چې ماشومان یې د ورځې څو ځلې متیازې یا باولې کوي. دواړه یوه خبره ده. که ماشوم د ورځې له شپږ تر اته ځله متیازې کوي، نو په دې کې د خفګان او ډار هیڅ خبره نشته. دا وضعیت نارمل بولي. څوک یې نارمل بولي؟ تیب یې نارمل بولي. ځینې میندې د دې په اړه تشویش کوي چې شپه ورځ کې تقریبا یو ماشوم اته ځلې تشه متیازې کوي. دا خو ستونزه ده او ماشومان ډاکټرانو ته وړي. د دوی لپاره سپارښتنه دا ده چې تشویش مه کوئ، دا نرمل خبره ده. که ماشومان په شپه ورځ کې تر اته ځلو پورې تشې متیازې کوي، په اړه یې تشویش مه کوئ. حتی تر لسو ځلو پورې که دوی ادرار یا تشې متیازې کوي، په اړه یې تشویش مه کوئ. دا د ماشومانو لپاره نرمل خبره ده، ځکه د دوی مثانه دومره پراخه نه وي چې زیات ادرار دې جمع کړي. او بل، د دوی مثانې سپینکټرې، هغه ولونه چې په مثانه کې ادرار بند ساتي، د یو چکیري مثال ورکوي، هماغه دومره محکم نه وي یا په هغې باندې کنټرول ماشوم نه لري. لږ ادرار چې په مثانه کې جمع شي، هغه والی نشي کنټرولولی، ځکه هغه د ماشوم په اختیار کې نه وي. وروسته کله چې ماشوم لویږي، د مثانې په هغه ولونو باندې هغه اختیار پیدا کوي. نو په دې اړه هم تشویش مه کوئ، ما یې ډاکټرانو ته وړئ، ما یې په اړه اندېښنه کوئ. څلورم، ماشوم مړیږي نه، دا ستونزه میندې یادوي. لاندې لیکل شوي، تر ډیره بچی ته تی ورکوونکي میندې په دې فکر وي چې ماشوم یې په وار وار شیدې غواړي، نو مانا دا ده چې هغه وږی دی او نه مړیږي. د مور شیدې ډیرې ژر هضمیږي، نو که ماشوم ترې تای راودلو، دوه ساعته وروسته بیا هم د شیدو لپاره وژړي، نو میندې دې نه ورخته کیږي او خامخا دې خپل بچی ته بیا تای ورکړي. ګورئ، که چیرې ماشومان هر دوه ساعته وروسته شیدې وغواړي، نو تاسې به د دې په اړه هم اندېښنه نه کوئ چې ولې دومره ژر ژر وږی کیږي. د مور شیدې تقریبا هغه د ماشومانو لپاره ښه هضمیدونکي خواړه دي، په اسانۍ سره یې هضموي. نو ماشومان ودې ته ضرورت لري او انرژي ته ضرورت لري دوه ډول مصرف کوي هم لویږي د دل لپاره زیات خوراک ته یا زیاتو شیدو ته اړتیا لري او هم دوی فعالیتونه تر سره کوي فرزن لاس اچوي پخې اچوي ژاړي د هر څه انرژي ته ضرورت لري د دل لپاره ماشومان که چیرې ډیر وږي کیږي یا ډیرې شیدې غواړي په اړه یې تشویش مه کوئ ګورئ ځینې میندې ماشومانو ته یوازې 15 دقیقې شیدې ورکوي دا په خپله د دې سبب کیږي چې ماشومې بیا ژر وژاړي ځکه په لومړیو 15 دقیقو کې یوازې اوبه غوندې مواد په شیدو کې وي که چیرې تر 10 دقیقو پورې شیدې ورکړئ بیا مو ماشوم تقریبا ډیر ژر ژر نه وږی کیږي خو که چیرې له یوې سینې 15 دقیقې شیدې ورکړئ بیا مو ماشوم تر ډیره پورې بیخي ژر نه وږی کیږي ځکه په هغې کې پروټین دي هغه هم هضمیږي نو دا خبره هم ورسره په یاد وساتئ ډیری میندې حتی په نیم ساعت کې هم ورته بیا بیا شیدې ورکوي ځکه هغه یوازې 15 دقیقې شیدې ورکوي نور تریځي بیا بیرته راځي 15 دقیقې شیدې ورکوي یعنې یوازې اوبه ورکوي په اوبه خو ماشوم نه مړیږي ځکه یې ماشومان ډیر ژاړي هغوی وږي وي په کور کې نورو ته وایي چې زه همیشه ورته شیدې ورکوم خو دا نه مړیږي او وایي چې معده به یې سوری وي ځکه مور خو په دې نه پوهیږي دغه معلومات خو ورته نه کیږي چې زما په شیدو کې په لومړیو 15 دقیقو کې یوازې اوبه غوندې مواد وي یوازې خړوالی لري او له 15 دقیقو نه وروسته داسې مواد وي چې په هغې کې مړښت هم پروت وي ګورې دا موضوع ډیره مهمه ده که ډیر ژر ژر وږی کیږي ماشومانو ته شیدې تر هغې ونیسئ یا تر هغې باید ماشومانو ته شیدې ورکړل شي چې 15 دقیقې له یوې سینې ورته پوره شي دا موضوعات ډیر مهم دي او زه دا یو مسؤلیت بولم چې زموږ د ټولنې خویندې او د ټولنې مورګانې په دې پوه شي په نوره نړۍ کې د دې لپاره خاص کاري ټیمونه خاص سیستمونه شته دی چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی کوي خو ګورئ ټولو زده کوونکو ته وایم دغه څه چې تاسو ته یې ښایو دا نورو ته هم ورسوئ راځئ په دې موضوع هم پوه شوئ چې که ماشومان ډیرې شیدې غواړي ورته یې ورکړئ ځکه اړتیا لري خو که چیرې شیدې ورته د کم وخت لپاره ورکوئ 15 دقیقې پورې نو بیا تاسې خپله تیروتنه کوئ ځکه یوازې ماشوم ته اوبه ورکوئ ښه ګرانو زده کوونکو درس هم دومره بس دی تاسې ټول د سوالونو بانکونه راواخلئ هغه زده کوونکي چې د سوالونو په بانک کې ستونزه لري د هغې لپاره یو څو خبرې ورباندې لرم لومړی خو دا موضوع چې د سوالونو بانکونو کې کومې پوښتنې چې آماده شوې دي که په کومه پوښتنه یې نه پوهیږئ تاسې به د دې په اړه موږ ته زنګ نه کوئ چې دغه پوښتنه څه ډول ده یعنې دا زموږ مسؤلیت نه جوړیږي چې تاسو ته پوښتنې مفهوم واضح کړم ټولې پوښتنې مفهومي دي ځای ځای املایي تېروتنه شوې وي چې په هغې تاسې خپله هم پوهیږئ فرضاً یوه املایي تېروتنه چې مفصل دی د فې پر ځای عین راغلی وي شاید په هغې ټول زده کوونکي وپوهیږئ که بیا هم ونه پوهیږئ هغه درته زه خپله واضح کوم خو داسې نه چې تاسې موږ نه پوښتنه کوئ چې دا څه معنا لري یا دا څه مفهوم لري د سوالونو د بانک پوښتنې ما قصدن سخت برابرې کړي دي او ډیر فکر ته اړتیا لري فکر نه کوم چې دا ځل دې ډیر زده کوونکي له نوي پورته نمبرې یوسي یعنی لینوی با تیرای زکون که کمی نمره اوڑی زکه هارا پختنا دیر جوارا جوڑا شویده او جوار فکر تارتیا لاری او پا دی هم زپو ایگم چی یو زکون که با داغا دسوالون و بانگ حلوی ما تا با زنگ کوی چی ما خوب پورا حل کرده ده او تا ما تا اتات یا نمره را کرده دی تا ما تا پینزاو یا نمره را کرده دی یعنی یو زده کوونکی به په ځان باوري هم وي خو په دې د سوالونو بانک کې دومره ژور تخنیکونه ما کارولی دي چې یو زده کوونکی به په هیڅ صورت هغه په سم ډول حال نه کړي خصوصا هغه زده کوونکي چې ډیر ژور تحلیل لري، ژور فکر لري، هغوی به یې ښه حل کړي. هغه زده کوونکي چې سرسری دغه د سوالونو بانک حلوي، هغه به تقریبا نیمایي نمرې هم نه وړي. ما وړاندې له وړاندې ویلي دي چې پوښتنې ډېرې ژورې دي، تاسې به په ځان باوري وئ چې ما ورته ځواب پیدا کړی دی، ولې ځواب نه دی سم شوی. خو په دې ځوابونو کې بیا داسې ځوابونه هم وي چې هغه به سم وي او تاسې به غلط ځواب نه کړئ. راځئ یو څو پوښتنې چې زده کوونکي په اړه پوښتنې کوي او یا ورسره تشویش دی او یا ځینې پوښتنې ستونزه لري، د هغې په هکله خبرې کوم. راځئ کتابونه راواخلئ د سوالونو بانکونه. دوهمه پوښتنه، تاسې ګورئ د سږو په واسطه د اکسیجن اخیستل او د کاربن ډای اکساید خارجولو عملیې ته څه وایي؟ دا یو تعریف دی، بشپړ تعریف دی. دوه ځوابونه نه پر نښه کیږي. ځینې زده کوونکي د انسپایریشن نام کړی ته واوي، د اکسپایریشن نام کړی ته واوي. دا غلط دی. دا یو ځواب په یوه پوښتنه کې حلیږي. نو اوس هغه زده کوونکي چې دواړه ځوابونه یې په نښه دي، د دوی یوه نمره قطعه شوه. یو ځواب په همدغه ځوابونو کې شته دی، ورته یې پیدا کړئ. راځئ نورو صفحو ته، څلورمې صفحې ته راشئ. په څلورمه صفحه کې څوارلسمه پوښتنه ده، آر سی بی لیکل شوی دی. آر سی بی خو فکر کوم چې د کرکټ یو ټیم یا یوه لوبډله ده. تاسې به یې آر بی سی کړئ. آر بی سی حجره چیرته پیدا کیږي؟ آر بی سی چیرته پیدا کیږي؟ ګورې پوښتنې ته هم ګورئ. ما داسې نه دي ویلي چې آر بی سی حجره چیرته جوړیږي. د دې پوښتنې په هکله ګورئ، دې جملې ته هم وګورئ چې چیرته پیدا کیږي او چیرته جوړیږي. که پیدا کیدلی وښیو یو ځواب په نښه کیږي، که جوړېدلی وښیو بل ځواب په نښه کیږي. لږ به تاسې خپله یو تحلیل هم کوئ، فکر به هم کوئ. شاید ما داسې نه وي ویلي چې آر بی سی حجره په دې ځای کې پیدا کیږي په کتاب کې، خو ما به تشریح کړی وي چې دا ځای کې دا حجرات شته دي. نو ته به خپله فکر کوي چې آر بی سی حجره خو دلته ده. دا موضوع ډیره مهمه ده. جوړېدل او پیدا کیدل دا فرق کوي. راځئ نورو صفحو ته. شپږمه صفحه کې دوه دیرشمه پوښتنه ده، یو لاس د څو هډوکو څخه جوړ شوی دی؟ دلته زما هدف د ټول پورتنی اطراف څخه دی، یعنی له اوږې څخه نیولی تر ګوتو پورې ټول څو هډوکي دي په یو لاس کې. په دې څلورو ځوابونو کې یو شته دی، خو ما په هغې وخت کې درته وویل که ځینې زده کوونکي داسې فکر وکړي چې که چیرې یوازې لاس وي، لاس خو د مړوند څخه تر ګوتو سرونو پورې دې ځای ته ویل کیږي. بیا به تاسې په دې څلورو ځوابونو کې ځواب نشئ پیدا کولی، ځکه لاس خو وویشت هډوکي لري. دلته زما هدف د ټول اپر لیم څخه دی، چې هغه دوه دیرش هډوکي لري. نو اوس که په دوه دیرشمه پوښتنه کې دریم جز چا سم کړی وي، دا پوښتنه م ورته سمه نیسو، او که څلورم جز کې د اتویشت پر ځای وویشت لیکلی وي، یعنی لاس وویشت هډوکي هم لري، بیا هم سم نیسو. ګورې، یو د اوږې څخه نیولی تر ګوتو سرونو پورې، ده ته ځینې خلک لاس وایي. فرضاً مټې درد کوي، بیا هم وایي چې زما لاس درد کوي، ښایي لاس مې خوږیږي. او بل یوازې د مړوند څخه تر ګوتو سرونو پورې، ده ته هم ځینې خلک لاس وایي، خو اصلا طب داسې وایي چې ده ته باید لاس ویل شي. ما دا پوښتنه باید داسې لیکلی وای چې یو پورتنی اطراف یا اپر لیم دا څو هډوکي لري. نو اوس تاسو ته ما خوښه درکړه، که دریم جز مو سم کړ، ستاسې پوښتنه سمه نیول کیږي. خو که چیرې چا داسې کړی وو چې څلورمه خانه کې یا څلورم جز کې یې وویشت لیکلی وو د اتویشت پر ځای، ځکه ما ورته ویلي وو دغه جز یې بیا سم کړی وو، دا پوښتنه ورته سمه نیسو. نور دا اصول نه دي چې په یوه پوښتنه کې دي دوه جزونه سم شي. راځئ یوه بله پوښتنه هم ښایو، پنځه څلوېښت پوښتنه، د څنګلې په بند کې څو هډوکي سره یو ځای شوي دي؟ ګورې، ما کتاب کې نه دي ویلي چې د څنګلې په بند کې دومره هډوکي سره یو ځای شوي دي، خو ما دا تشریح کړي دي، ما په انځورونو کې هم درته راخیستي دي. کانزور هم سم وګورای خپل پویګه چې څنګهل بند جوړ شوی دی ټول په کیسو هډو کې وځي شوی دی ټول خو بل اساس پښتنه نه وي چې کتاب کې کټ مټ لیکل شوی تاسو دلته واخلې ولي کوي سوچ به پرې کوي تحلیل به ور باندې کوي څنګهل بند یا ایلبو جوائنٹ په نظر کې راولای هډوکی وخی چې کوم کوم هډوکی سره راغلی دي او څو هډوکی سره یوځای شوی دي خارځي نه هم صافیتا نه څلوي پښتنه ده هایپرټینشن اصطلاح لاندې کومه معنی لري کیدای شي کتاب کې لیکل شوی چې دی وینې لوړ فشار دی وینې ټیټ فشار او دغه څه لیکل شوی یا دی وینې فشار کمونگ لوڑ او ٹھیٹ فشار خواهی ده خپلا دی وین لوڑ فشار خواهیو. پا دیکی تشویش ما کوای میخانیکی بای نزده کوای خپلا هایپرتینشن مونگ دی وین لوڑ فشار یا ٹھیٹ فشار یا دی وین فشارونو لپاره استعمالو. دا چه هایپرتینشن دی وین لوڑ فشار تاوای که دی وین ٹھیٹ فشار تاوای. یا خالی یوازی دی وین فشار تاوای. دا با تاس یو جواب نخک نه. و زال دا چلورو جزونو که تیت فشار سر دیوین کلمه ما ندر آخیستی زکون که وای چه دا والی ندر آخیستل شوی دلتا هایپر تینشن دو استلاحات دی هایپر لوار یا تیت توای تینشن فشار یعنی یا لوار فشار دا یا تیت فشار دا خود تاس بلک تحلیل که وی گو رای اصلا خود دیوین فشار تا بیا بلد فریشر وای هم داغ موضوع هم در سره په نظر کې ونې سه خپلې حال کړې او جواب نه خکړې رزي یو لسم صاف هيتا شپېته ما پوښتنه د زړه حرکتو بے نظمی دلته د زوی پر ځای زوا تورې لیکل شوی دی د بے نظمی لپاره لاندې کومه اصطلاح کارول کیږي په دې کې هم څلور جوابونو کې یو جواب شته دی په نه خکړې اوس دې پاسې تاسو ما ګورئ چې دلته خو به نظمی لیکل شوی ده خو په زواد سره لیکل شوی ده په دې کې تاسو نه غلطه وګورئ ځینې وخت کمپیوټري غلطي رامنځته کیږي انسان نیمګړی دی او ستونزې یا تېروتنې له انسانانو کیږي په دې کې هم یو جواب نه ښکړئ ښه راځئ دیارلسمې صافې ته شپږ اویا پوښتنه وګورئ جوائنټ اصطلاح څه معنا لري لومړی جوز موصل لیکل شوی دا مفصل دی مفصل دوهم بند دریم اول او دوهم جوز څلورم ټول سم دی په دې ځوابونو کې یو پنه خکړای لومړی موصل دی خو دا مفصل دی دا فی ده اصلا تېروتنه شوې ده ښه قدرمونه زده کوونکو دا هغه پوښتنه وی چې څنګه څه زده کوونکي پکې ګنګ سو نور به د دې په اړه موږ ته زنګ نه کوي چې دا پوښتنه څه ډول ده د څه ډول حال کړو دا خو نوی راغلی ده یوه پوښتنه هم نوی نه ده په همدې کتابونو کې شته ده قدرمنو زده کوونکو که چیرې څلور ځوابونه وي لومړی جوز سام وي او په اخره کې ویل شوي وي چې لومړی جوز سام دی تاسو به په اخري ځواب باندې کړی ته وایئ دا موضوع مهمه ده فرزن دوهم جو سام دی په خیری جوز کې لیکلی وی چې دوهم جو سام دی یعنی هغه خیری او روستای جوز به سم وای خو شای تاسو ځین وخت تیر باسو دوهم جو سام وی سام نه وی البته غلط وی التم درته ویلی چې دوهم جو سام دی په خیری جوز کې نو تاسو دلته تیر سال کې گئے یو ور به ګوره چې رښتیا هم سام دی کنه دی سام که سام وو لاغه ورستور باندې کړای ته وای نور دا مهمه نه ده چې هر زده کوونکی د سل نمرې یوسي کوښښ وکړئ زده کړه مهمه ده ګورئ راځئ ګرانو زده کوونکو حاضري اخلو و څلوېښتمه درسي خپرونه ده د نن ورځې د حاضرۍ توری د ای توری دی هیله ده ټول به حاضر یی او د ای توری دایره به توره کړئ یعنی و څلوېښتمه درسي خپرونه لومړۍ دایره تاسو توره کړئ تر بل پروګرام موږ ته اجازه راکړئ ښه دوسې علام مل شه
طبی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.